سلامونه ستړي مشه مازیګر مو په خیر د ازاد رادیو د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کوم درڅه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راکړي پیلوي په خبرونو وکړو. تمدا د رواني نومبر میاشتې پنځمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یوې ترافیکی پیښه کې یو ښځه او خاوند له خپل دوه ماشومان سره مړه شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی دی چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې یو بار وړونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د ترافیکي اصولو نر آیت تر حده زیات سرعت او د لارو او سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکي پیښو عمده علت بلل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر خپل ټویټر په یوه ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري، خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون اووه تنه نور ټپیان او یو تن ووژل شو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکن کې ولیدل. د شوټج پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسیې څخه د پیکنګ د زمینی ملاتړ په سبب له ډېرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي له خوا یې هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنۍ لمانځي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلوورونو د سیالیو په لړ کې استرالیا افغانستان ته د یو سل نه شپېته منډو هدف وټاکه. د لوبې پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ وهن د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړې وکړه. استرالیا وتوانېده په شلوورونو کې د ټولو پاړو په سوځېدو سره یو سل نه شپېته منډي هدف وټاکي. همدا مهال هم هوب لوبه روانه ده. تاسو کولی شئ چې جزئیات یې د رادیو په ویب پاڼه وګورئ. تاسو دا زړه رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي. طالبانو ورته نه دي ورغوښته شوې. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو د سوداګرۍ شریک ولې طالب چارواکو ته بلنه ورنه کړه.
افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي. او
وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع راپور او مرکې کې به تحلیل درته ولرو. د هیواد په سویل کې کندهار ته مو سر ورکړه کړی او د هغو نجونو سره مو خبرې کړې چې لاسي صنایع جوړوي.
داول په دې باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا فوټبال کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو. بیا
د پاکستان او اوکراین په مسایلو به هم تم شو مرسته وکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. تمه ده د رواني نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشف اندېښنه ښيي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. چوسیات په امید زهیر مل په دې راپور کې وره.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لقول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی. خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکنۍ غونډه کې چې د 2021 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنۍ غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
او دغه غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي، او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي، د دې موږ هرکلی کوو.
روسیا داسې مال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې ان وخت د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډېرو مجلسونو کې دوی کوربتوب کړی. روسیه داسې وخت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي چې د روان کال غبرګولی په اومه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي لیندا توماس په دې هیواد او چین نیوکه وکړه چې پرته له انتقادې له افغانستان سره څه کړي دي. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین لدې هیواده په ډلې زتوګه د افغانانو مهاجرت ته زمينه برابره کړي، او دا ګواخ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواخي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. روسیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دغې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې یا د غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړ کې ده، او یوازې په دې چارچوب کې به غړي هیوادونه ګډون وکړي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر پوښتلی دی او ورسره مخ خبرې کړې دي، او په پایله کې مو ورنه دا پوښتنه کړې ده چې ولې طالبان دغې غونډې ته نه دي وربلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبرۍ نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا و چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوقو ته احترام وشي، او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري، او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي، او دا تهدید چې د تروریزم ده دا یو جدي تهدید ده، او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بللیک ورنه کړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د شور د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي، او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي، او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځني آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنې سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټول افغانستان کې په خطر کې و. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې پیو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې، او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی دا ځلي طالبانو ته
اتمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي، دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې جدي دوی سره نږدې شوي نه دي. ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري، او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نه شي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرۍ ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحدات تو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنگ پراخ کی، او دا د روسیې لپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه کې زیانمن کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته په استرالیا کې د کرکټ د شلورونو د سیالیو په لړ کې کوربه هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبي پچای اټاس افغانستان وګټه او د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلورونو کې د ټول بغړو په سوځېدو سره یو سلو اته شپېته منډې وکړي. افغانستان ونتوانېده هدف پوره کړي، یوازې یو سلو څلور شپېته منډې وکړي. دا په دغې مسابقو کې د افغانستان روس تیلو بوا. همداشی با پاستیو کې سره خطر پردیس وصل دی او د دې لوبي نور جزئیات موږ سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو فریده جان هم ورته اشاره درلودله، نن نو د افغانستان وروستۍ لوبه د کرکټ نړیوال شلوریز جام کې و چې د استرالیا سره یې ترسره کړلو. هغه څه و چې استرالیا لوبه وګټله او افغانستان ماتې وخوړله. که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره درلودله چې ټاس اول کې افغانستان وګټو او د فیلډینګ یا د توپ اچونې پریکړه وکړله، یو سل نه شپېته د استرالیا د خان افغان ټیم ته ټارګټ وټاکل شو. له هغې وروسته چې کله افغان لوبډله د بیټنګ حالت ته لاړله، نو په یو سل څلور شپېتو باندې دوی دا په هدف پوره نه شو کړل او بل اخر دغه لوبه پایته ورسیدله.
خاطر سب کدام رته وای چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ته خامدګی نیولې و ولی ونه توانیدل چې دغه لوبه وګټي.
ما چې له د کرکټ له یو شمیر مبصرینو سره خبرې وکړلې، دوی دغه د بیټینګ په برخه کې، د توپوهنې په برخه کې ځینې تخنیکی ستونزې دوی وایي چې په افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خوا د توپوهنې په برخه کې به ستونزې درلودې او دغه ستونزې لا اوس هم وي، او دغه علت چې دوی ونه شو کړلی په دغه جام کې ټوله کې په دغه ټورنامنټ کې هغه د ښه لوبه ترسره کړي. ښه نو اوس مهمه دا ده چې اوس افغانستان خو له دې جام نه یا وروستۍ لوبه ترسره کړه. آسټرالیا هم که چېرته په 105 منډو کې ټول افغانان ټول افغان ټیم سوځولی وای، نو دوی هم د دې ډیر چانس درلودی چې سیمی فاینل ته دوی لاره پیدا کړې وای، خو دوی هغسې ونه شو. برعکس بیا داسې شو چې 103 منډې افغان لوبډلې وکړلې او آسټرالیا هم د سیمی فاینل نه پاتې شو، او افغانان خو له پخوا د سیمی فاینل نه پاتې.
افغانستان ته د دومره ډیرو نمرو اخیستل څه ګټه به وکړي؟
افغانستان ته دی لوبه هغه مهال ګټه کړې وای چې دوی د ایرلند او نیوزیلند سره دوی لوبه کړې وای، نه دغه لوبه باید د باران له هغه نه نوي لغوه شوې. خو هغه مهال چې دغه لوبه لغوه شوې او د دې لوب نه وروسته بیا سریلانکا سره افغان لوبډلې لوبه وبایلوده، نو هلته بیا دغه وروستۍ لوبه چې نن د سریلانکا سره وه او بخې استرالیا سره وه، دا نو بیا دومره ګټوره د افغان ټیم لپاره تمامه نه شوه، او صرف هغه گروپ کې چې دوی لپاره په تعین شوی و صرف هغه لوبه دوی تر سره کړله بس.
ډېر زیاته مننه کور مودان. خاطر پر دې سوچ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لوبي په اړه روستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکراین کرکیچ دور شو. روسي ځواکونه زل بیا د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکی هدفونو حمله کړي چې په نتیجه کې پر میلیونونو اوکراینیانو برېښنا او اوبه قطع شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تېره شپه په یو ټلویزیوني وینا کې روسیا د انرژي پر تروریزم تورن کړه، او وی ویل چې مسکو د اوکراینی پوځیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هیواد د انرژي تاسیساتو باندې بریدونه کوي. زلنسکی په خبره تیر شپه 4.5 میلیون اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې وو. تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د برېښنا او اوبو د جریان پرې کېدا په یو عادي چاره بدله شوې. دلته په پلازمینه کیف کې د اوبو یو نل ته نږدې په لسګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوي دي. یو هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو، په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته، او مرکز ګرمي هم له فعالیت لوېدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې له لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي، اوه کیلومتره لاره یې وهلې او له اوبو ډکو 2 شل لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه 1 لیتره 2 ګیلنې لرم. له شاوخوا 2 کیلومتره لرې واټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو، لیفتونه هم کار نه کوي، مخابراتي شبکې غیر فعال دي، او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریت دلته راغلی یم.
د روسیې بریدونو د اوکراین د انرژۍ د تولید د زګاو او نورو بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. آن روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار 8:30 بجې بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وي چې هغه هم مصرف شوي. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرې کېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریوا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په 18 پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په ځینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځای یادمه کوو چې ساه واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تېره شپه په وینا کې روسیه د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه.
نن شپه شاوخوا 4.5 میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیه په تیرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوي او هوایی بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه 1.6 ډوله ډران الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولي دي. روسیه دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شاتم بولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس با په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کندنکاری کسب خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجه او خپل توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نامه د کندنکاری او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو د مرکز په کندهار کې له کور بهر د منو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کاري محدودیتونو سره فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لوسبرخه څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوز لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکي وای دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځنی جوړوي.
د باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بار کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو، بیا کار پر کوو، بیا کیندوی، بیا چوراسي په راست د سی صفایي پر کوو.
دا کارځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 نور انجونی هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره داغه کې سبې تیر کال د افغان پرمختیاي موسی په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د داغه تولیدي مرکز په پرانستلو سره نور شزه هم وهڅولې چې داغه کې سب زده کړي. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله داغه کارځای د بندیدو لګوار سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسسات د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي ترڅو لا ډېر شزي د کسبته مخ کړي.
سلور قسمه لرګي کې مشکار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي. د نرم لرګي څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجچینار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونه لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړو. دا چې زموږ کارځای نوې دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکو ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نسو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي ترڅو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانی باندې کار کوو، په انسان باندې کوو. دا یو میوادانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غشتنه مې د مسات څخه دا غدې چې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ د دې بعد به کار پاتې نه شو. یا د خپل د کوچنیانو مورمه نو د ساده د مشکلاتو زدا ځای ته راغلم. خاوند مې لري کار دی سلیش دلته کفایت نه کوي.
دلته چې موږ یو پر پتنسانو میوادانی او داس نور شانو باندې کار کوو او کومه چې موږ ترقی هغه موږ د ترانسپورټ یوازې پسنه کوي غوښتنه مې دا چې مؤسسه موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بیکاره پاتې نه شو.
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامی او صحیح برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د کندهار د کندنکاری کسب خزینه هغه خزینه کارکونکي وی چې خپل کارزته بودیجه او خپل توکو ته بازار غوښته. ل کندهار با ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وای په پیل شوې ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشټون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په سمکو ولاړ کوختونه یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بي وخت واوري لمنځه وړي دي او دوی خالي لاس پریخي دي. تفصيل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنې ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي شبي ته خالی لاسونه پریخي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتی وادري اوسیدونکي مساوایي
کدا معلوم دی او فصل دی غي او فصل بارنه ټول خراب کړل او ځینې چې څوک یو غلا لري واخته څوک بزی لري بزی خرته وسنه خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي څو وړه اخلي څوک د چاټرین او جلال بان دا مال خرڅینو د وطن فصل غټول خلاص شي دي او زمونږ د راتلون چې ځینې ډیر په سخت تمامېږي چې لږ برسه سرغونه چې چې صحیح پوره مرسته شي.
د مرکز پارونه او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بي وخت واورو د نورستان تیار کښتونه لکار وستلي او ډېری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي وسیدونکې مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال لسواله کې د وړي بارانونو د عمله فصلونه تباه شوې دي، غنم بیخي خراب شوې دي او جوارم کومکونه ونه رسیږي. خلک ډیر د ستونزې سره مخ کیږي او ډیر اولګې پکې راضي خلکو ده.
دوی وای د واورو پیل کې دوه وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واوري پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت له شیخ مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره موده کیږي چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو دی دولت نه زمونږ د غهیل او پایش ته چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کی او درګر ته روان دي. روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو پاړه مچې دوی ته د کار زمینه مساعده کی.
زمان خوب دی ولی دا کلان در ویس ولی سا خبری که زمان پا ولیس ولی که بخی دا مرس چا تا نرسی گی تولی و خلق کرمندان اختا ورکو ولی که جیدی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی وی امان دا پیغام سرا سعود که.
السلام علیکم، دا زبیر دیو طول هم کاران تا سلامون و غایمت دا ممد لغمان نایم دا لغمان ولایت پلشان ولیس ولی دا سیگل دری نایم دا غد جنکان و خونزی زمان گا فرم دیورونا زم یو امنیتی ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمنګ خوندې ورونه ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته د امه ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کا قبل هیات په وختونه باندې کته مدرسې باندې نو سره په تاریخ او دوکې په تور او ورځې مو چې دغه د جنکیانو خوندې ډیر د پرانې او دغه انسان قاچاق کوونکي دي ګیر کې او دغه ټول حیوان ځوانان وږي او من هڅه او ځوان په کشر باندې زید مخطل نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې هواتم د حمل میاش کې پرې خو د ایران ترالو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او کی جو کو ټول او پاشه دل بیچاره څو په لاره څو په لاره او دا امارات اسلامي مجاهدینو غوړم چې د پخوانی امنیتي ځواکونو تجربه کار دي او مونږ به چیرته چې پنت درې دل ډیر منظم شکل باندې هوا ډول ته به مونږ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پرم به مونږ تن کې امارات اسلامي مجاهدینو غوړم چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او هوا ډول سره الحمدلله راوي کړم